سب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه آرش همایون. قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سحر اته بجې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د دې لپاره بیا واک ته ورسیږي څو خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزڼې یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. او په شمال زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر له 2 یا د خبریالانو په وړاندې د جرایمو نه د معافیت د محوي له نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. دوستانو، ستړي مشه د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان ولسمشر وایي د جمهور ریاست په روانو انتخاباتو کې غواړي بیا کاندیدا واک ته ورسیږي. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. او ترکیه او امریکایي ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبري شبکې سره په مرکه کې وویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه خپل پوره کړي غواړي بیا واک ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې د جمهور رئیس غنی لخوا په ډاګه د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدای خبره کیږي. د افغانستان د حکومت اپوزیسیون او سیاسي ائتلافونو هم د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړي، خو تر اوسه پورې د مشخصو کاندیدانو په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روانې وري میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. دې کسانو پرون ازادي راډیو ته ویل تر اوسه پورې نه خپل مړي تسلیم کړي او نه هم د لوړ رتبه چارواکو لخوا د دوی پوښتنه شوې.
تر اوسه دغه زموږ مړي جنازې زموږ تر لاس لاندې راغلي نه دي. پرا ټول ته پټه دی چې څنګه د 102 ورځې تیریږي. موږ دغه مقامات څخه خواهش کوو، هیله کوو چې په دغه سه کې همکاري وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فراه په انارداري ولسوالۍ کې وغورځېد چې له امله یې د 201 کلي وردو د مرستیال او د هرات د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 25 کسان مړه شول. دفاع وزارت وایي پیښه د تخنیکي ستونزې او له غره سره د هلیکوپټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د غور په ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. د غور چارواکو او ولایتي شورا غړو وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په 100 جریبه ځمکه چې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړې په عصري او اساسي ډول جوړیږي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
مردم دین دوست و علم پروری تله ایثار کردند.
دوی د تله د سیمې دین دوست او علم پالونکو خلکو قربانی ورکړل. نو څوک یو جریب مزکه نه ورکړي، خو دوی سل جریب مزکه د پوهنې او د خلکو د خدمت لپاره وقف کړه. د غور سرپرست والی حبیب الله راتمن شول د لوړو زده کړو د موسسه په دریو پوړونو کې جوړیږي چې څلوي اخترسي واحدونه به ولري. د ده په خبره د دې پروژې لګښت 2.9 میلیونه افغانۍ دی چې د ښار جوړونې وزارت له بودیجې ورکول کیږي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په همدې حال کې ترکیه یو ځل بیا ګواښ کړی چې خپلې پولې ته نږدې به منبیچ ښار کې د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک وسلوال ځواک پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د کردانو له ډیموکراتیک وسلوال ځواک څخه ملاتړ کړی او شاوخوا 2000 ځانګړي امریکایي سرتیري له همدې کرد وسلوالو سره په سوریه کې د سخت دریځو پر ضد جګړه باندې بوختي. د ترکیې حکومت بیا د کرد وسلوالو دا ډله یو تروریستي سازمان بولي. د ترکیه او امریکا درې میاشتې وړاندې چارواکو درې میاشتې وړاندې موافقه وکړه چې د سوریې له شمالي ښار منبیج څخه به کورد وسلوال ووزي او په سیمه کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ترکیې او امریکایي ځواکونو لخوا په ګډه ګزمې کیږي. د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې خپل روسی سیال سره د دوړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. میګول دیاز کنیل چې تیره ورځ روسیې ته ورسید په داسې حال کې له روسي مشرانو سره ویني چې د کیوبا او امریکا ترمنځ اړیکې کړکې چینې دي. میګول دیاز کنیل او ولادیمیر پوتین په کرملین کې له یو بل سره ویني او پر مختلفو دوړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واک پر مهال واشنگتن له کیوبا سره د اړیکو د نورماله کولو لپاره ګامونه واخیستل، خو لکه چې ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو ولسمشر شوی دی د اوباما د دورې زیاتره اقدامات لغوه کړي دي. سپینې ماڼۍ کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا د مستبدو رژیمونو د مثلث په نوم یاد کړي او پر درې واړو هیوادونو یې نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. او روسیې پرون د اوکراین پر 322 مخکښو شخصیتونو او 18 کمپنیو چې د اوکراین لویو سوداګرو پورې اړوندې مالی بندیزونه ولګول. روسیې ویلي دي چې دا بندیزونه د روسي وګړو د ادارو او ادارو په وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه فعالیتونو په عکس العمل کې لګول شوي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو چې زوی یې د روسیې د بندیزونو په لیست کې دی، د مسکو دا اقدام د اوکراینیانو لپاره شرف او وقار بللې دی. پوروشنکو پر مسکو غږ وکړ چې کریمیا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته وسپاري او د دې هیواد له دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي څو خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په افغانستان کې د پولیو یا ګزړن د پیښو د زیاتېدو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو او یونیسف ادارې اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وروستیو پیښو سره په دې هیواد کې د پولیو یا ګزړن په ناروغۍ د اخته شوو ماشومانو شمیر 19 ته رسېدلی. په دې موضوع باندې بېلابېل ریپورټونه لرو. دا به هم واورئ چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. په شمال کې مو د خبریالانو په ځینو اندېښنو هم خبره وو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی دا خبره د پنځشنبې په ورځ له بلومبرګ خبري شبکې سره په یوې تازه مرکه کې کړې. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي وری میاشت په پای کې وشي. ښاغلي غنی په دې مرکه کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې له افغان دولت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره په ډاګه کړه چې غواړي د جمهوري ریاست د بلې دورې لپاره هم کاندید شي. ښاغلي غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې خپل پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره خپل لیوالتیا ښیي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو او ګوندونو ترمنځ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او د نظر وړ کاندید د غوره کولو لپاره پراخې سلامشورې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي دي چې په راروانه اونۍ کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راروانې حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د روانې ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د ملي یووالي له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. افغان ولسمشر ویلي له دولت سره د مستقیمو خبرو له لارې طالبان کولی شي د افغانستان د جګړې چې لسګونه زره افغانان مړه او مایوبه کړي او د امریکا 900 میلیارد ډالر پرې لګېدلي دي په ختمولو کې مرسته وکړي. ښاغلي غنی ویلي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې هڅه کوي چې زموږ ښکلی هیواد د تاوتریخوالي په مرکز بدل کړي. نوموړي بلومبرګ خبري شبکې ته ویلي چې موږ ټول له یو بل سره د همکارۍ سطحې ته رسېدو ته اړتیا لرو، نه له یو بل سره ټکر او مخالفت ته. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دوامداره سوله به دا هیواد له موجوده فقر څخه وباسي. د افغانستان جمهور رئیس وړاندې ویلي چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره موږ ډېر زیات پر خپلو طبیعي شتمنیو تمرکز کوو، مالي لارې چارې برابرو او له سیمې سره وصلېږو. له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غني ویلي چې افغانستان نشي کولای د نړیوالې ټولنې پر اوږو بار پاتې شي. د ښاغلي غني په خبره افغانستان باید په یوه پانګه بدل شي څو وکولی شي چې له 2040 کال وروسته په خپله خپل امنیتي لګښتونه پوره کړي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لږو ورځو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو او وروستیو نتایجو نیټه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د رایو د شمیرلو د پیچلتیا له امله ممکن دغه انتخاباتو نتایج په هغه ورځ چې پخوا ښودل شوي وه اعلان نشي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په ارګ ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د نړیوالې ټولنې له استازو سره للیدو وروسته وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو د نتایجو د نیټې اعلانولو ته تصمیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له ولسمشر سره خبرې کړې او له ټاکلې نیټې سره سم د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډېدو له عامل ورسره شریک کړی دی.
موږ خپل عذر وړاندې کړو چې دغه پروسه کې دغه نمرې سته او همدارنګه بایومتریک راتګ دې پروسې ته پیچیده کړې ده، نو دا به د سم دې اقرب کې شاید اعلان نه شي. په دې دپاره موږ دغه نن او سبا دوباره په بحث کې وکړو چې منظم یو مشخص او یو عملي تاریخ موږ د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړو چې موږ څه وخت ابتدایي او نهایي نتایج لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د روان لمریزې میاشتې 19مه نیټه ټاکلې وه. دغه کمیسیون تیره ورځ وویل د 10 ولایتونو نتایج او د بایومتریک دستګاه کابل ته رسیدلی او نور به هم تر راتلونکو دوو ورځو پورې کابل ته ولیږدېږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې کابل ته د ټولو ولایتونو د رای ورکوونکو د اطلاعاتو او د بایومتریک د دستګاو له رسیدو وروسته دغه ټول موارد ډیټابیس ته لیږدول کیږي چې همدغه بهیر د نتایجو د نیټې اعلانول ځنډولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده انتقاد کوي او وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو ځنډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ده او دا چې موضوع له ولسمشر سره مطرح کیږي دا د انتخاباتو په چارو کې د حکومت مداخله ښیي.
کمیسیون میره بحث تاریخ نتایج با رئیس جمهور صحبت میکنه و
دی وی کمیسیون زیو د انتخاباتو د نتایجو د ځنډېدو موضوع له جمهور رئیس سره مطرح کوي او جمهور رئیس هم لارښوونه کوي چې دا کار دی وشي. دا په خپل د انتخاباتو په چارو کې د حکومت سرګند مداخله او د کمیسیون کمزوري ځکه د نتایجو د اعلان په اړه له جمهور رئیس نه هدایت غواړي. مونږ په شدیده توګه د کمیسیون پر کمزوری او د حکومت پر مداخله اندېښمن یو. له دغه وضعیت سره یوې مطلوبې نتیجې ته رسیدل کېدای شي ناممکن وي. هڅه م وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ د رئیس د دغه ادعا په اړه چې حکومت په انتخاباتي چارو کې مداخله کوي د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. دغه شان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره لدی چې په ډیرو مواردو کې کمزوري ښودلې د دغه پروسې پر راټولولو او د نتایجو د نیټې په اعلانولو کې هم پاتې راغلی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل یې له رضوان مراد ناورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو د مثبتو پیښو زیاتېدو د عامې روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف اندېښمن کړي دي. د عامې روغتیا د وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په هلمند، قندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د صحت عامې وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر غلام دستګیر نظري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له پولیو ضد کمپاینونو څخه په ټول هیواد کې د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل د پولیو د پیښو د زیاتوالي اصلي علت دی.
متاسفانه بزرگترین چالش را که پروگرام محو پولیو در افغانستان دارن ناامنی و
دی وی لبد مرخه په افغانستان کې د پولیو د ختمولو پر وړاندې لوی ازمون ناامنی او لو واکسین نه د څه د پاسه یو میلیون ماشومان پاتې کېدل دي. موږ د شپږ ولایتونو یو شمېر ولسوالیو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د موجودیت له امله لاسرسی نه لرو. د ملګرو ملتونو او قومي مخورو په منځګړتوب هڅې روانې دي چې وسلوال مخالفان مو پرېږدي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړو. د پولیو تازه پیښه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ښکاره شوې ده. د امریکتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 14 او وړم کال بیا 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د امریکتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی د غراز له کورنیو هم غوښتنه کړې ده چې خپلو کوچنیانو ته ګوزن ضد واکسین ورکړي. د یونیسف د پولیو ضد مبارزې د پروګرام ویان کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
دا پروګرام یو به طرفه پروګرام دی او د ماشومانو لپاره پروګرام دی. ماشومان هر ځای ماشومان دي که هغه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي که هغه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې وي. نو په دې مورد باندې زموږ خاص له دوی نه دا ده چې دوی کمپاینونو ته په خپلو سیمو کې همکاره واوسي. نو میندې او پلرونه هم باید په دې کې ډېر زیات همکاره واوسي او خپل ماشومان په هره دوره کې دوی باید واکسین.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې. پولیو یا د ماشومانو ګزړن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لارې له 15 کلنې مخکې واکسین کول دي.
دوستانو، د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه مو رپورټ واورېده. په دې لړ کې وروستۍ پیښه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. زموږ همکار ایلیا استایی د هلمند ولایت د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤل ډاکټر عصمت الله احمد سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د نوې پیښې په اړه ترې پوښتلې.
هلمند کې نوزاد ولسوالۍ کې بیا یو د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوله چې هغه ماشوم چې دی انجلۍ ده، پرشته نومیږي، د صفت الله لور ده، د خیر محمد نیکه دی او د 4 میاشتو ده. دا د نوزاد باوړۍ ساحه ده چې د غورغوري په نامه یادیږي. نو هغه دښت ساحه ده باوړۍ دي. واقعاً چې موږ په ډېر تعصب سره باید ووایو چې هلته د 8 میاشتو راهیسې موږ واکسین تطبیق نسته. نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته واکسین تطبیق نسته نو طبعا به دا پولیو پیښه رامنځته کیږي.
نو دا څه ډول څنګه یو بل خطر دپاره زنګ نه دی؟ موږ یو میاشت مخکې یو بل ماشوم درلودی، تر هغه مخکې منادلی کې درلودی، اوس نوزاد کې فکر کوي وایروس ډیر قوي سوی دی، ډیر غښتلی سوی دی.
یوازې نوزاد نه، په اوزای جنوب غرب کې دا وایروس ډیر قوي دی، ډیر غښتلی دی. موږ ګاونډي ولایت کندهار کې نه پیښ لرو. دا اوس د نوزاد د پیښ سره جوخت میوان ولسوالۍ کې یوه پیښه مثبت شوله او دا رقم هم نورستان کې. نو دا وایروس چې یو ماشوم په پل جخته کې د دې وایروس دونه قوي کیږي چې 200 ماشومان ته نور دا وایروس خپریږي. د دې وایروس تب هم داسې ده که څونه چې هغه ساحه در کور د واکسین در کور لاندې نیول کیږي او هغه ساحه واکسینیږي، دا وایروس ځان غلي کوي، پټي کورک نسیم ډیر ضعیف یو ځای په یو کونج کې پټي لکه غزه په دشمن. نو کوم وخت چې واکسین نه کیږي او بیا چې ماشوم هم په پل جخته کې دی ډیر کوي، ډیر لکه په هغه اصطلاح درته وایم لکه هغه نظامي اصطلاح چې یو ساحه یو دشمن څخه نیول کیږي، هغه پوځ هلته ډیر غښتلی کیږي. نو دا وایروس هم مثال دا رقم دی که یو ماشوم په پل جخته کې دی ډیر غښتلی کیږي لکه یو 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 ساحه چې ونیسي یو ساحه چې دغه کې. نو طبعا که واکسینونه هلته نور هم تطبیق نسي، واکسین کور په کور هلته تطبیق نسي او ټول د 1 تر 5 کال ماشومان واکسین نسي، دا پیښه به نور هم رامنځته کیږي.
ولی په شمالي افغانستان کې نسبت جنوبي افغانستان ته، ختیځ افغانستان ته د پولیو پیښې کمې دي؟
په ډېر تعصب سره بوایم په اوزای جنوب غرب کې څونه چې په شمالي افغانستان کې خلک واکسین ته تشویق دي، په اوزای جنوب غرب کې دوره نه تشویق، څونه چې کورنۍ هلته د واکسین د ټیمو سره همکار دي دلته نه دي همکار، څونه چې هلته د واکسین ټیمو ته خلک زمينه مسايده، خلک بیا یو کښنه کې پاتې کیږي، هغه واکسین ټیمو تر ولې کلینیکو ته بیا واکسینې، هیڅ یو ماشوم د واکسین څخه په شمالي ولایت کې نه پاتېږي. خو په تعصب سره بوایم، متاسفانه بوایم، چې په اوزای جنوب غرب کې ډېر خندونه د واکسین ټیمو ته، د واکسین پروګرام ته، او هغه کورنۍ چې ټیمونه مرځي هغه هم تشویق نه دي، ماشومان پرېږدي، بېده ماشوم اته پټي او مریض دی او څنګه دی. نو دغه علتونه دي چې د خلکو همکاري نشته، او د واکسین د ټیمو پر وړاندې خنډونه، او د واکسین د تطبیق په وړاندې خنډونه. نو دغه علتونه دي چې په اوزای جنوب غرب کې کیسونه او دا ویروس په ډېر شدت سره روان دی، او په شمالي افغانستان کې نشته.
ډاکټر صاحب، د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي باندې ستاسو بحث روانو، د حکومت مخالفینو سره هغه کوم ځای ته رسېدلی دی، څومره پیشرفت شوی دی؟
بس خو د ولایت په سطح، د اوزې په سطح، زه فکر کوم چې د اوزې د سطح څخه وتلی بس دی اوس، نو په لوړه سطح، مرکزي سطح د بس روان دی، خبرې روانې دي. زه فکر کوم چې ډېر نږدې سوي انشاءالله، د مشرانو د هغه اطلاعاتو څخه چې موږ په بس اخته یو، په خبرو اخته یو، انشاءالله دې مشکل ته به ډېر ژر د حل لاره پیدا شي. خو بیا هم دا یوازې د مشرانو پر زنه محدود کومه دا خبره، او نیم د صحیح پرسونل پرې، او نیم د صحیح خدمات پرې، ولسونو، کومونو، سپنجورو، علماو، ټول هغه خلکو ته چې په ټولنه کې ژوند کوي، او خپل د بچانو د ښه صحت لپاره دوی مکلف دي. نو زه وایم چې دا یو خطرناک ویروس دی، یو مایبونکی او یا مرګونی ویروس دی، د دې په وړاندې باید مبارزه وکړي، او کومک وکړي، او همکاري وکړي، او په هر قیامت چې وي، هر ځای چې وي، که څه د کور ته د واکسین ټیم نه رسېږي، نو ورځي باید بل ځای دوی پلټنه وکړي، خپل ماشومان واکسین کې بویزي، او که دغسې خدای مکړه په پل جخته کېږي، بیا به د ګرد عمر د یو کور د وژو بار جوړېږي هغه ماشوم.
دا هلمند عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله همت سره مو مرکه واورېده. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
بلومبرګ خبرونه لیکي د افغانستان کړکیچن وضعیت لا پسې خرابېږي. د خبرونې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د معلوماتو له مخې په سیمو د حکومت کنټرول مخ په کمیدو ده. د مطلب په یو برخه کې راغلي کله یوې خوا افغان پوځیان د مرکز د امنیت په نیولو بوختي، او امریکایي عسکر هم ملاتړ کوي، له بلې خوا د کندهار د وروستي برید په څیر بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په کندهار کې د میزان په شپږشتمه په یو وسلوال برید کې د کندهار ځواکمن امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسین وجل شول. بلومبرګ په دوام کې د مخدره موادو د تولید د زیاتېدو او د وچکالۍ پراتلو بحث کړي. خبرونه په دې ارتباط د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار وروستي ریپورت ته اشاره کړې ده. بلومبرګ لیکي که څه هم امریکا د مخدره موادو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو لپاره 8.9 میلیارډ ډالر بیل کړي، خو په 2012 کال کې په افغانستان کې د تریاکو د کښت اندازه د 2012 کال په نسبت 4 برابره زیاته شوه. د خبرونې په لیکنه د اوبو کمښت په افغانستان کې چې 40% خلک یې بزګر دي، د غنمو کرکیله هم له ګواښ سره مخ کړې ده. او واشنگتن پوسټ ورسپانې هم د سیګار پر ریپورت تمرکز کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په دې ریپورت کې چې د پنځمې پورې خپور شوی، د افغانستان د څو وروستیو میاشتو یو تت انځور ایستل شوی دی. ورسپانه لیکي سیګار په خپل ریپورت کې د طالبانو لاسته راوړنې، په هوایي بریدونو او د وسلوالو په حملو کې د ملکیانو تلفات، له اداري فساد سره کمزوري مبارزه، او د مخدره موادو د تولید زیاتوالي ته اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي خلکو د خیراتلونکو په هیله په ولسی جرګه کې د خپل وکیلانو د ټاکلو لپاره رائے ورکړي، او هم له طالبانو سره د سولې د خبرو هیله رامنځته شوه. خو په عین حال کې سیګار په خپل ریپورت کې له طالبانو سره په مبارزه کې ناکامۍ او د مخدره موادو پر ضد د کمپاین کمزوري ته معتدله کتنه کړې ده.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. واصل وصال په اړه تفصیل لري.
افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خبریالانو ته د مرګ شوبلی اوختل د حکومتي او غیر حکومتي کسان لخوا د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او د مافیت فرهنګ شتون د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه بولي او په دې اړه اندېښنه ښیي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د نومبر دوهمې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل. سره له ډېرو هڅو بیا هم خبریالان او د رسنیو مسولین لګواخه او خطر سره مخ دي.
مې امروز روز بین المللی
دی وای موږ نن په داسې حال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیات ختمېدو نړیواله ورځ منځو چې له بده مرغه افغانستان د خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو نشمیرل کیږي. په تیر څو کلونو کې د خبريالانو د رسنیو د مسولینو په وړاندې د تاوتریخوالي سلګونه قضیه ثبت شوې ده چې یو شمېر د خبريالانو د مرګ لامل هم شوی. خاغلی دانش ویل چې حکومت په تیرو اتلسو کلونو کې د خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره ډېرې هڅې کړي چې د په خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول او د خبریالانو د ملاتړ صندوق پرانستل خې بیلګې دي. له 2013 میلادي کال راهیسې د نومبر دوهمه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع د پریکړې له مخې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیت د ختمېدو نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي او په ترڅ کې د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتل کیږي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی یادې غونډې ته وویل چې افغانستان د بیان د ازادۍ لارخه په نړیواله کچه په خزای کې ده، خو په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ده. ښاغلی شریفی وایي په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د خبریالۍ د مسلک لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه شمېرل کیږي چې په 2018 میلادي کال کې شل او په 2013 میلادي کال کې سوارلس خبریالان پکې وژل شوی. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو د خبریالانو په وړاندې د جرایمو او تاوتریخوالي د پیښو زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان خبریالانو سره د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. دی وایي دا یو تریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د جرایمو کچه لوړه شوې ده. په زیاتو خبریالانو حملې شوي او ګواښل شوي دي. د دغو پیښو عاملین باید په دې باور نه وي چې دوی له قانون نه پورته دي. د مافیات فرهنګ باید ختم شي. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یو لارښود د جوړولو خبر ورکوي او وایي چې د دغه لارښود له تصویبېدو وروسته به یاد لارښود په رسنیو وویشل شي چې ورڅخه د یوې پالیسۍ په چوکاټ کې ګټه واخلي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د خبریالانو د خوندیتوب موضوع باید د سولې په خبرو کې هم د یوې مهمې موضوع په توګه مطرح شي. ګنې د دغه کمیټې د مسولینو په خبره د بیان د ازادۍ په برخه کې شته لستر وړنې به په اوبو لاهو شي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغان ولسمشر دوه مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. اخواته د شمال خبریالان وایي چې د شمال زون په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان له ګواښ سره مخ دي او د وسلوالو طالبانو او محلي زورواکو لخوا وخت په وخت تهدیدېږي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیب زیار رپورټ راکوي.
په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې ورځ تر بلې د افغان ژورنالستانو په وړاندې امنیتي جنایي او د خشونت پېښې په زیاتېدو دي او د ملي یووالي حکومت هم د خبریالانو د قتلونو او تاوتریخوالو د پېښو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مشر بشیر انصاری وایي چې افغان خبریالان په بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د محلي زورواکو، ناپېژنده وسلوالو، د دولت ضد مخالفینو او امنیتي ځواکونو تر ګواښونو لاندې فعالیت کوي چې یادې مسلې د خبریالانو ترمنځ کاري سانسور هم زیات کړی دی. بشیر انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و خبرنگارا وقته ببینند که نارد لتوکوب قرار میگیرند و عامل خشونت در برابر از او آزادانه گشت و گذار میکنند، این تاثیر بسیار منفی میگذاره روی روحیه خبرنگار و بدون شک او تصمیم میگیرند که خود سانسوری بکنند.
در خبریالانو د مسئولیت کمیته نن د نوامبر له دویم یاد خبریالانو په وړاندې د جرایم او د مافیات د محو نړیواله ورځ ولمانځه. په شمازون کې د یاد کمیته مشر بشیر انصاری وایي چې د ملي یووالي حکومت دی باید د افغان خبریالانو د قتلونو دوسیه را برسیره کړي او د دغو دوسیو د څرنګوالي او د تر سره شوې تاوتریخوالو په باب تحقیق وکړي ترڅو یې عاملین مجازات شي. همداراز په شمال ځون کې افغان خبریالان وایي چې د کار پر مهال د دې ترڅنګ چې د دولت ضد مخالف وسلوالو او سیمه ییزو زورواکو ورته خنډ جوړ کړی، په ډیرو مواردو کې دولتي چارواکي هم د هغوی په مقابل کې د ترسره شویو تاوتریخوالو عاملین بلل کیږي. په بلخ ولایت کې د خورشید تلویزیون خبریال طاهر سدی دې پاړه وای
حتی خال زمانی که حکومت افغانستان در ساحات تحت حاکمیت مخالفین نمیتونه دسترسی داشته باشن و کسایی که بالای خبرنگارا خشونت میکنن مجازات بکنن، حداقل کسایی که در رأس حکومت هستن و کارمندای ادارات دولتی هستن زمانی که بالای خبرنگارا خشونت انجام میدن بالاخره مجازات شون.
با شما از اون که در بشر حقونو خپلوا کمیسیون چارواکی هم افغان دولت څخه غواړي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جرایمو عاملینو ته معافیت ورنه کړي او د قانون په تطبیق سره د خبریالانو قاتلان مجازات کړي. په شما از اون که د بشر حقونو خپلوا کمیسیون مشر قاضی سید محمد سامی داسی وای
دولت مطابق قانون اساسی افغانستان وظیفه دارد تا امنیت سرتاسری شهروندان افغانستان تامین کند و این فضا را و عرصه را برای فعالین رسانه‌ای و حقوق بشری و عام مردم تنگ‌تر می‌سازد.
در پداس حال که در چه تیروش پاگو میاشتو که یو از پا پایتخت کابل که در ازادی رادیو دیدره و کارکون که پگردون چه بانده لستان جورنالیستان در دولت زد وصلوالو کسانو پین تحاری حملو که وجل شویدی. مجبر احمان حبیب زی ازادی رادیو بلخ.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. خغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه خپل پوره کړي غواړي بیا واک ترلاسه کړي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسو د جوړولو کار پیل شو. د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کوردمیشت سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې او د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دواړو اړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. دوستانو تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. خو اوس راځو یو بل ریپورټ ته. البته باید یادونه وکړو چې تر دې ریپورټ وروسته زموږ د اونیزو پروګرامونو وخت را رسیږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام خبریږي او همدارنګه کور کلی اوري. خو تر هغې مخکې دا ریپورټ د خوست د کرنې د ریاست لخوا پرون 1200 کروندګرو لپاره د غنمو د اصلاح شوو تخم او کیمیاوي سرې د ویش خزاني کمپاین پیل شو. د خوست کروندګرو لپاره د اړوند وزارت لخوا 130 میټریک ټنه د غنمو تخم او 360 میټریک ټنه د سپینې سرې حصه ورکړل شوې ده. نجیب الله لوخیل په دې موضوع ریپورټ وړاندې کوي. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبري کوي.
د خوست د کرنې ریاست چارواکو د یاد ریاست په چوکاټ کې 1200 هغو مخکښو خوستیو بزګرانو ته چې د کرنیزو کوپراتیفونو په چوکاټ کې خپل فعالیت ترسره کوي هغوی ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او یوریا سرې ویش پیل کړ. چارواکي وایي دوی به بزګرانو ته د هر جریب ځمکې لپاره 25 کیلو تخم او 50 کیلو یوریا سره وویشي. د خوست د کرنې رئیس حافظالله شانوري وایي چې د غنمو تخم او کیمیاوي سرې د بیې یوازې 30% بیه له بزګرانو اخیستل کیږي او توضیح دونکو تخم هم د خوست له اقلیم او اوبو سره توافق لري.
سکال په خپل وخت من 130 میټریټونه اصلاح شوی تخم او 360 میټریټونه سپین سره په 40% تمام شت قیمت دولس ولسوالیو او درې اداري واحدونو کې توزیع کوو. البته د تخمونو نوعیت د دې خاورې او د اوبو سره پوره اندازه باندې توافق لري.
بل لوري ته د خوست چارواکي له دې کبله چې اړوند وزارت د کار په مناسب وخت کې بزګرانو ته تخمونه او سرې برابرې کړي مننه وکړه. خو وی ویل چې دا ولایت د هر ډول کرنیز پیداوار لپاره مناسبه آب و هوا او اقلیم لري. خوست وادي پوهندوی حکمخان حبیبي وویل
خوست یو د هغو ولایتونو ده چې موږ بهترین اقلیمي شرایط لرو او د مختلفو کرنیزو تولیداتو لپاره زمینه پکې مساعده ده. زموږ لپاره په انکشافي سکتورونو کې لومړیتوب لري. له وزارت نه مهیله دار چې د کرنې د پراختیا لپاره لکه څنګه چې موږ سره مرسته کړې ده د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي.
د بزګری کوپراتیفونو د غړو په استازیتوب سید ګل حبیب شاه دوی ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او سرې ویشر یو ښه ګامو بالو او غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته د کار لپاره د سپینې سرې پر ځای دوی سره د تورې سرې مرسته وشي.
اشد ضرورت د زراعت خلکو تورې سرې ته دی. سپینه سره دومره مفیده نه ده لکه توره سره چې په اول کښ کې خلک غنم سره وکړي نو دا بیا ډیره فایده وي تکي او ښکلی حاصل سړی ته نوخستی شي.
د خوست بزګران وایي چې په یاد ولایت کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو ویش په دې اهمیت لري چې دلته هر کال په یو شمېر سیمو کې ګلۍ کیږي چې له کبله یې نه یوازې غنم تویږي بلکې د غنمو فصل نباتي ناروغۍ پیدا کوي او کمزوري کیږي چې بیا بل کال د هغه تخم کرل ښه نتیجه نه ورکوي. دوی هیله لري چې د کرنې وزارت د تخمونو په تولید کې یو داسې میتود کار واخلي چې هر ولایت او ولسوالۍ ته په خپله سیمه کې اصلاح شوي تخمونه تولید کړي تر څو په ټوله معنا د هغه سیمې د اقلیم او اوبو سره مطابقت ولري او ښه پیداوار ورکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د نجونو د ځواني په مرحله کې میاشتنی عادت هغه څه دی چې پاکلی ډیری نجونې مخکې نه معلومات نه لري. بیا نو هغه وی چې کله دوی له میاشتنی عادت سره مخ کیږي نو ځینې وخت ان له زده کړې څخه پاتې کیږي. دوی ښوونځي ته نه ځي او په کور کې ناستی وي. نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د اوبو او افزول صحي په برخه کې کار کوونکې زاهده ستانکزی ده. نوموړي وایي چې دوی هم ډیری وخت له داسې نجونو سره مخ شوي چې کله دوی په میاشتنی عادت کې وي نو ښوونځي ته نه ځي. په پیل کې برته وایي چې کله نجونې د میاشتنی عادت په وخت ښوونځي ته نه ځي دا کار څومره ستونزې پېښولی سي.
نجونې اول کان ټول یو شان زده کړې ته ضرورت لري او مساوي زده کړو ته باید لاسرسی ولري او ښوونځی باید پای ته ورسوي او د مخصوصا دوی ډیرو دقیقو او ښو معلوماتو ته ضرورت لري. په تیره بیا هغه نجونې سي د بلوغ سنتر سیږي او د غوی د میاشتنی عادت شروع کیږي نو دغه نجونې ډېر اړتیا لري سي ښوونکي میندې او مخصوصا په ښوونځي کې دوی سره ډېره همکاري وسي تر څو چې د دوی میاشتنی عادت د دې باعثونه ګرځي دوی مکتب ته رانسي او ښوونځی ترکي او درسونه وایي او دغه میاشتنی عادت د دوی د غیر حاضري سببونه ګرځي. د دې لپاره سي کافي او دقیق معلومات د میاشتنی عادت په مورد باندې ځوانو نجونو ته او هغه نجونو سه په میاشتنی عادت ته نه دی رسیدلی یعنی د بلوغ سن ته نه دی رسیدلی هغه ته کافی او دقیق معلومات فراهم کو نو یونیسف د پوهنې وزارت په مرسته یو لارښود د ښوونکو لپاره او یو معلوماتي کتاب د ځوانو نجونو لپاره او یو هم د کیسې کتاب جوړ ک سه دغه درې کتابونه ډیر ښه معلومات په فرام کوي او ښوونکو ته او ځوانو نجونو ته.
که داسې راته وایي چې تاسو ویل چې کتاب لیکل سوی ده په دې اکله چې په هغه کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په اکله معلومات دي، د دغه کتاب د لیکلو ضرورت څه وه؟
د دې لپاره چې نجونو کافي اندازه معلومات نه درلودل او میندې هم په دې مورد معلومات نه ورکوي او په ښوونځي کې معلمانو هم هغه ډاډ نه درلود چې څه رقم معلومات جنکۍ سره شریک کړي او ډېرې جنکۍ په د میاشتنی عادت وخت کې ښوونځي ته نه راځي، غیر حاضري کوي او د خجالتي او د شرم احساس کوي. دوی فکر کوي چې په یوه نامناسبه یا په یوه ناپاکه مرحله کې دي. مثلا په مختلفو کورنیو کې او مختلفو ولایتونو کې مختلف برخوردونه له نجونو سره کېږي. مثلا آشپزخانې ته اجازه نه ورکوي چې لاړ شي یا کار کې سهم ونه اخلي، فزیکي فعالیتونه ونه کوي، په صنف کې جنکۍ په درسو کې سهم نه اخلي. هغه ارقام چې موږ وروستنیو تحقیقاتو کې لاسته راوړل دا یې جواب ته کړل چې 50% جنکۍ مخکې له دې نه چې عادت موور شروع شي یا میاشتنی عادت شروع شي دوی هېڅ آګاهي نه لري، هېڅ معلومات په دې مورد نه لري. نو دا په خپله د جنکیو د پسمانی او د عقبمانی یو اساسي دلیل ده چې مکتب ته رانسي او غیر حاضري وکړي او په فزیکي او رواني صحت باندې ناوړه اغېز اچوي. د دې لپاره دا ضرورت احساسوسه موږ باید داسې کتاب ولرو، لارښود ولرو چې اول خون کې خو معلومات لا سره وړي سی بیا خون کې دغه معلومات جنو سره شریکي بیا د جنو له طریقه فامیلو ته د معلومات لرسي او چن خون کې پټولنه کې یو خو عالی شخصیت لري خو نفوذ لري نو دا خون کې کولای شي سلمایندو پلرونو سره په تماس کې سي دي مذهبي رهبرانو سره په تماس کې سي
اوس براسو د همدغه کتاب محتویات باندې چې دلته تاسو سره کوم مواد راټول کړی آی دا به کولای شي چې د کوم مشکلات تاسو یاد کړل چې انجونې د میاشتنۍ ناروغي په وخت کې سره مخ کیږي دا ورتال کې
دقیقا دغه د لارخود سي دي خون کول پر جوړ شوی د پدری برخو ایشل سوی اوله برخه له هغه جنو سره چې لس کلنې ته نه رسیدل یاد لس کلونو په شاوخوا کې د عمرې د هغه جنو سره به کار کوي چې هغه ته د معلومات ورکول سي دغه د دوی وجود څنګه واده کوي د دوی وجود څنګه رشد نمو او انکشاف کوي او د دوی وجود هر غړي وظیفه یې څه ده دغه انجلې سپو د لس کلو شاوخوا عمر لري په دې د خپل وجود په انکشاف او په واده کې کافی معلومات پیدا کړي په حقیقت کې اساسي تعداد د دې د آینده لپاره کې خودل سو ټول عمر به د انجلې هغه ضروري او کافی معلومات ترلاسه کړي ټول برخه دې هغه جنولو لپاره د سه هغه خپل بلوغ تر رسیدلې دي او میاشتنۍ عادت شروع شوی ده نو خون کې به د جنولو سره کار کوي او په هواي به ور کوي چې دغه میاشتنۍ عادت نه باید تاسو په صحت فیزیکی او رواني صحت باندې منفي اغیزه وچی او د جنولو باید واڅوي چې خونځي ته راسي په منظمه توګه سهم واخلي خې نمرې لاسته راوړي خو درجه په خونځي کې واخلي او خونځي تر پای پورې تر دولسم صنف پورې وایي او مکتب خلاص کی نو دا دومه برخه به هم یو خ اساسي تهداب ده د جنولو دی آینده وسوي او صحتمندی لپاره
او دریمه برخه کې څه دي
او دریمه برخه کې مشخص د خون کې لپاره ده دریمه برخه خون کې په ټولنه کې نفوذ لري اوس نو په دریمه برخه کې خون کې باید لمایندو پلرون سره کې نیل په کلی کې غونډه جوړی کې ل خونځي له شوراګانو سره مرکه وکي سه دیوغوی توجه دې ته جلب کې سی باید ل خپل لورګانو سره او ل خپل ځوانو خويندو سره مرسته وکي
بله
د انجونې مکتب ته لاړ سي درس وایي او بلاخره افغاني ټولنه ترقی وکي او د دوی اقتصاد او زندگی صحت د ټول
د پرمختګ
وکي
اوس که په دې خبره ته وکړي چې دا کوم کتاب چې لیکل شوی ده او په دې کې معلومات دي چې کله یو انجلې میاشتنۍ ناروغي سره مخ کیږي دا باید څه وکړي کنه دا به څه وخت د عام خلکو په واک کې ورکول سي
په دې نږدې راتلونکو ورځو کې دا کتاب د پوهنې وزارت لخوانه دی یونیسف لخوانه به دا کتاب معرفي ته کېدل سي او ورسره دې معرفي سو نو د کتاب چاپ ته آماده سي بیا موږ د کتابونو ولایتونو ته لیږو او د وزارت معرف له طریق نه د کتاب ولایتونو ته ځي او د تطبیق وړ دی
تاسو ته به تر معلوماته چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصاد دومره پیاوړی نه ده دوی دومره پیسې نه لري چې کوم څه چې دوی ته ویل کیږي او لازم دي دا برابر کې وایخلي په دې کتاب کې کوم شیان ذکر شوی آیا د سي مشورې خوبنه چې هغه اقتصاد نه لوري
ډیر ښه پوښتنه وکړه دغه کتاب له څنګه موږ یو معلوماتي کتاب هم د ځوانانو لپاره جوړ کړی په دغه معلوماتي کتاب کې ډیر ساده لارې موږ جون ته معرفي کړې دي چې دوی مثلا دغه کوټکس هر چي کې موجود نه ده په هر ولسوالۍ کې مثلا هر لری کلی کې دا موجود نه ده او ډیر خلک پیژنین او بیا هغه څوک چې پیژنې او دین استفاده کوي دیغه هغه خوندي کول په سم توګه نه دي هر چي رولېږي او دغه چاپیریال خرابوي نو د دې لپاره ډیر ساده لارې کوتلې چې انجنیر ټیکین استفاده وکي او هغه ته کو پریمینځي او توې کې بیا په راتلونکي میاس کې بیا لاغې استفاده وکي د خلکو واقعا دغه اقتصادي وضعیت هم د تقاضا نه کوي چې دوی له کوټکسونو استفاده وکړي او بیا هغه کوم کیمیاوي مواد هم لري یعنی تجارتي دي موږ ډېر ډاډمن نه یو دي خو د کیفیت مورد باندې نو استفاده له نرمو او پاکو ټوکرانو نه ډېره زیاته مفیده ده هم د اقتصادي له اړخ نه او هم د دې نه چې همیشه د نجونو په دسترس کې او په خپل اختیار کې
بله دا کتاب چې تاسو یاد کړ دا په مکتب کې تدریسیږي په کتابخانو کې به خرڅیږي به به څرقمي کې په دې اړه معلومات راکړي
دا معلوماتي کتاب د یونیسف لخوا نه چاپیږي او په دا به دی پوهنی وزارت په اختیار کې کوتل کې کوي. پوهنی وزارت په دا کتاب دی ټول انجونو په اختیار کې دی خونځي ته ویلي کې
یعنی پیسې خو په بدل کې نه غوړي.
نه نه په دې مقابل کې پیسې نه غوړي.
هر څوک کولی شي دین استفاده وکړي.
دا په حقیقت کې دی پوهنی وزارت مالکیت او دا کتاب دی غوړي لخوانه
چاپېږي
چاپېږي او خبرېږي په ټول ولایتونو ته او د جنکو په دسترس کې پکې کودل کېږي.
ډېره مننه ځوندې اوسې.
تاسو له ازادي راډیو څخه د یونیسف په دفتر کې دی اوبو او افزولسي په برخه کې د کارکونکو زاهدي ستانکزي خبري واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي. تر بیا ښه چاره.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سیکلنونه دی
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت ګرځي.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوه تر درو بجو
له ازادي رادیو سره. کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلام. آیا داسې کس مو لیدلی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت په غاړه وي؟
او ما خپل یو د سترګو لیدلی هر ده چې یوه پېغله جینۍ چې د وړکتوب نه یعنې ټول مسؤلیت د دې په غاړه شو.
ولې ځینې کورنۍ ټول مسؤلیت د کور پر یو غړي وراچوي؟
په دې اساس چې هغه د نورو اولادونو تر څنګ هغوی لویانې مشران تر ډېره هغوی باندې په هره برخه کې پام کولی شي.
دغه کار څومره ستونزې جوړوي؟
د ډېرو کارونو حتی بیخي لیونی سوی دی. حتی ډاکترانو ته ورځي دې له خاطر رسېد ډېر زیات مصروف ده او ټول مسؤلیتونه غاړه دي او هغو ته رسېدګي رښتیا هم څه مشکل کار ده.
قدرمن اوریدونکو، هر شخص د خپل ټولو کړنو په مقابل کې مسؤل دی. خداسې کسان هم شته چې خپل مسؤلیت په نورو راچوي او یو کس مسؤل ګڼي. نن د کور کلی په خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د کور ټول مسؤلیت په یو کس اوراچول کیږي او مسؤلیت په کورنۍ کې باید څه ډول تقسیم شي. زه یوسف زدران یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خوږ اوریدونکو، په ژوندانه کې د مسؤلیت پیژندل د هر انسان دنده ده چې باید خپل مسؤلیتونه وپیژني او په سمه توګه یې ادا کړي. هر انسان د خدای، ټولنې او کورنۍ په مقابل کې مسؤلیت لري. په پرمختللو ټولنو کې له ماشومانو نیولې تر لویانو ټول خپل مسؤلیتونه پیژني او په سمه توګه یې ادا کوي. خو په دودیزه ټولنو کې لکه افغانستان بیا ټول مسؤلیت یو کس ته راجی کیږي، که هغه د هیواد په سطحه، ټولنې او یا هم د کورنۍ په سطحه وي. په افغاني کورنیو کې اکثره وخت د کور ټول مسؤلیت د کور مشر زوی او یا هم لور ته ورکول کیږي، چې دا کار بیا د کورنۍ نور غړي بې پروا او غیر مسؤل عادتوي او د ټولو کارو مسؤل هغه څوک ګڼي چې د کور مسؤلیت په غاړه لري. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکې برښنا هغه پیغله ده چې له ماشومتوبه تر اوسه پورې د کور مسؤلیت ور په غاړه ده. نوموړی مې پوښتلې ده چې څومره دې مسؤلیتونو ستړې کړي او کومې قربانیانې ورکړې دي. هغه په ځواب کې داسې راته غږېدلې ده:
زه د کور مشره یم، کور ټول مسؤلیتونه را په غاړې دي. که چې فامیلو مشره یم، باید کار وکړم، نور دنده لپاره ما نشو کولی تحصیل ته ادامه ورکړم، وظیفه مې واخیسته. ډېره ستړې کړې یم. ځوان یو هیله لري چې درس ووایي، ارزوګانې لري، خو زه ټولو نه تېر شوی یم. کور لپاره، فامیل لپاره زحمت باسم، که ما تحصیل ته ادامه نشو کړی، ما خور ورور چې پاتې دي هغوی تحصیل ته ادامه ورکړي. دې لپاره چې زه که زه واده وکړم، ما فامیل به څه رقم پات کی ما غل پاره چار خزګار زی چې تصمیم د واده لپاره چینلنم چې واده وکم ډیر غټه سنونه د چته دی والک کار وکې انجلی و سه د الک کار وکې مسولیت تر پغړی وسی ډیر مشکله کار
زیر وخت خود کور ټول مسولیت تر څنګ د کور ټول صلاحیت هم د کور مشر زو یا هم مشر لور ته ورکول کیږي او اکثر وخت بیا دا هم ویل کیږي چې ګواکې مشر زو یا لور د کور د نورو غړو په پرتله با اعتماد او ښه سنبالونکی دی د لغمان ولایت اوسیدونکی ګل رحمان رحمانی وایي چې د خپل کور ټول مسولیت او صلاحیت یې خپل مشر زوی ته ورکړی دی نورې خبرې له رحمانی اورو
ځکه دا مشر زوی له هغې ورځې چې پیدا کیږي د پلار او د مور د زیاتې توجه او پام وړ ګرځېږي او زیات ټریننګ هم اخلي نظر نورو اولادو ته اعتماد هم ځکه ډېر زیات ده چې هغه ډېر ټریننګ سوی ده نورو ورونو سرپرستي د نورو ورونو د تعلیم او تربیې د هغوی د پوهې د هغوی د هغه کې هغه ډېره زیاته برخه اخلي د کورنۍ بله دومره ځان ته خپل اولادو ته نه ده متوجه لکه کوم چې خپلو ورونو او نورې کورنۍ ته متوجه ده د ډېرو کارونو حتی بیخي لیونی سوی ده حتی ډاکترانو ته ورځي دې له خاطر رسېده ډېر زیات مصروفه ده او ټول مسولیتونه غاړه دي او هغو ته رسېدګي رښتیا هم څه مشکل کار ده او د مونږ هم ډېر مسولیت ځکه پیور اچولی سي نور د مونږ د دې توان هم نه لرو چې دا ټول کارونو ته رسېدګي وکړو
همدارنګه په بعضې مواردو کې بیا یو کس ته د کورنۍ ټول مسولیت د مجبوریتونو په اساس هم ورسپاري په همدې تړاو د کابل د مکریانو اوسیدونکي مسوده د هغې پیغلې کیسه راته کوي چې د مجبوریتونو په اساس یې د کور ټول مسولیتونه تر غاړې دي او دا چې له کومو مشکلاتو سره مخ شوې نوموړې وایي
زما خپله یو د سترګو لیدلی حال ده چې یوه پیغله جینۍ د وړکتوب نه د همدې مشکلاتو سره اول خو یتیمه شوه پلار یې نو د ټول مسولیت د مور او د ورور د دې په غاړه شول تعلیم نه افسو نه پاتې شوه نو ورور یې فلج شو مري شو نو یعنې ټول مسولیت د دې په غاړه شو نو اوس بیچاره حساب نه واده کړی ده نور یې له لاسه ورکړه وفات شوه او د همدې په خاطر یو ځای کې په حساب لکه یو خدمه غوندې وظیفه پیدا کړه او د ټول کور مسولیت ورېندارې ده وریرونه دي ده ټول مسولیت د همدې لکه یو نر سړي غوندې ټول مسولیت د دې په غاړه حتی یوه خور ده چې اوس هغه هم په حساب مېړه شړلې ده یعنې طلاق ورکړی ده د هغې مسولیت هم تقریبا 50% د هغې په غاړه
داسې کورنۍ هم شته چې د کور ټولو غړیو ترمنځ یې مسولیتونه د هر چا د توان په اندازه تقسیم شوي دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ایمل افغان مو پوښتلی دی چې د دوی په کورنۍ کې مسولیتونه څنګه ویشل شوي
دغه مسولیتونه زموږ په کورنۍ کې په ډېره ښه توګه ویشل شوي دي هر چا ته مور پلار خپل مسولیتونه په ګوته کړي دي خو زیات بار مور پلار په خپلو اوږو باندې جیګه و او داسې هم نه کول چې ټول مسولیت د مشر ورور ته یا مشرې خور ته په اوږو واچوي ځکه دا هم یو دروند بار ده هر ورور ځان ته ځانګړی ژوند لري ځکه دا ټوله د مور پلار تربیه وه یوه ښه تګلاره وه چې موږ ته یې په ګوته کړې وه او موږ دغه سرحد یا دغې بریا ته ورسېدلو
دا چې د اسلام له نظره په کورنیو کې څنګه مسولیت به ویشل شي دینی عالم نور الله کوثر به یې راته ووایي
الله جل جلاله انسانان ټول مسؤول مقرر کړي هر انسان ذوی العقول او بالغ الله ته مکلفیت ورکړی ده او پیغمبر اسلام صریح وایي الله کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته په دې حدیث کې ټول انسانان او د ټولنې وګړي د کورنۍ وګړي دا په یو مسؤلیت کې سم مکلفیت لري اسلام د یو کامل دین په توګه د ژوند په ټولو اړخونو کې عدالت او رعایت لري چې د ژوند په چارو کې کله کورنۍ چارې وي که بهرنۍ چارې وي یو کس باید هغه ټول لنګر یوې خواته سقوط ونه کړي یو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د خپل کورنۍ تقسیم کړي ولا په دې چې کومه خزه چی شي کولای شي عائشه رضی الله تعالی عنها ته یو رقم دند ور سپارلې و حفصه رضی الله تعالی عنها ته بل
درنو اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم راخستي چاورېدو ته تاثیر بولم
شریف الله سانینم د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکي زما په نظر دا فامیل ټول غړي مسولیت واخلي دا کورنۍ نو دا خبره ده
پرشتایم د مکریانو سیدین کې دا موضوع چې تاسو یاد کړه ده کې با ټول یو کور غړي دی با ټول سهم ولري
زما نوم زرمینه ده او د کابل سوتین کی زما په نظر دا سم کار نه دی ځکه د کورنۍ ټول غړي مسولیت لري چې د کور په ټول کارونه کې خپل وانډه واخلي او دا ډیره بده خبره ده چې د کورنۍ یو مشري که هغه نجلۍ وي که هلک وي هغه ته د ټول کور بار او ټول مسولیت ور په غاړه شي او هغه حتی د خپل ژوند په لذت او خوند باندې نه پوهېږي ځکه هغه ډیر مصروف شي.
درنو اردوونکو، دا چې په کور کې د کورنۍ د ټولو غړو ترمنځ مسؤلیتونه څنګه وویشل شي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د فلسفې او ټولنپوهنې د انسټیټیوټ استاد آغا صاحبزاده سره مرکه کړي چې تاسې اوریدو ته رابولم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کورنیو کې د مسؤلیت ویش څنګه باید وشي؟
د هر غړي د توانمندۍ سره باید هغه مسؤلیتونه ور وسپارل شي. فرضاً جلی یا هلک چې توانمندي دی کار لري، هغه پرېښودل شي خپل په کار باندې، باید انفرادي په شکل باندې. فرضاً یا که چېرې بیا د توانمندي نه لري، هغه وخت کې کولی شي چې د هغې د خورې یا ورورې دې سره کومک وکړي. دلته مشخص کول په یو شخص باندې زما له نظره دا درست کار نه دی.
ولې ځینې کورنۍ خصوصا یا لور وي یا زوی وي په مشر اولاد باندې ډېر مسؤلیتونه اچوي؟
چې دلته د اعتماد له کبله یا د عادت له خوانه په دغه یو شخص باندې داسې تحمیلېږي، ګویا دا چې د پریکټس لري یا تجربه لري، کشرانو باندې دغه اعتماد بیا لږي. حال دا چې دا د خپل د ټولنپوهنې له نظره، دا د خپل د کورنۍ د مراوداتو له نظره دا درست کار نه ده. دا یو معنی د رشد شخصیت او معنی د رشد اجتماعي او خپل اقتصادي برخه کې کېدای شي.
هغه استاد چې کس ډېر مسؤلیتونه اخلي او ډېر مسؤلیتونه په بار دي، هغه ته کوم ستونزه رسوي او ټولنې ته او کورنۍ ته کوم ستونزه رسوي؟
دا خپل د کورنۍ یو نو خشونت او حق اخیستل د اولادونه، او دا یو لوی جفا ده یو د انسان د حقوقو په مقابل کې. او ټولنې ته خو یو صدا په آینده کې دا هر څوک فرضاً کجلی که الکی د دې ژوند نیمګړی کېږي. کله چې ژوند نیمګړی شو دلته نواقص پیدا کیږي او دلته رواني تکلیف سره مخامخ کیږي، او کله چې رواني تکلیف سره مخامخ شو هم کورنۍ متضرر کیږي هم ټولنه متضرر کیږي. بیا عدالتي ده د خپل د اولاد په مقابل کې د دې حقوق اخیستل یو نو عقدې یو نو مخالفت په خپل د ورونو او د خویندې په منځ کې دلته ایجادیږي.
اوس مثلا هغه استاد یو نفر دغه حالت سره مخ ده او په کورنۍ کې ټول مسؤلیتونه ورته سپارل شوي دي او باید دغه مسؤلیتونه جی کړي، اوس د کورنۍ ته څه کول پکار دي او د خپل شخص ته څه پکار دي چې څه باید وکړي چې قلم د کورنۍ ته هم قناعت ورکړي او خپل هم خپل شخصي موضوعات رستګي وکړي؟
او خپل د شخصي هم څه بالفعل باید څه نهادونه یې چې د کورنۍ سره د اړیکې ولري، مور او پلار ته قناعت ورکړي چې زه هم په ټولنه کې غواړم چې یو اکټیو شخص اوسېږم او خپل حق او حقوق ولرم او یو مستقل شخصیت ولرم او مستقل اقتصاد ولرم، په خپل پښو باندې ودرېږم، خپل په آینده کې وکول شم چې زه ځان ته مستقل کورنۍ جوړ کړم.
قدرمن اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره. We'll be right back.
Sa 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 s